پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. د خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو او جرمني په افغانستان کې د ترهګرو د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې ښودلې. د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د افغانانو په سلو کې یوازې 15 وخته ډوډۍ لري. په کندوز کې پانګوال هیله مند چې پایدار امنیت به د اقتصادي چارو له غوړېدو سره مرسته وکړي.
او امنیت چې تر اخره پورې هم سي امنیت دي، نو روش کوي، د قانون روش کوي، تجارت هم روش کوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام لرو.
ولس کالي اسپارس کال مخکي د ښځو ونډه، خصوصا د پښتنو ښځو ونډه په کولنه کې یا په رسنۍ کې او یا هم په اجتماعي پروګرامو کې ډېره محدوده وه.
مخیلی دی چه را پورو نپایل شی اصفی ولستان اگزایی پست دیو که دی افغانستان و نلی دی سات مهم خبر نورنده کوی.
سلام. د مهم خبرونو سرټکی: د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د یو باثبات افغانستان لپاره سره یو خلل شوې دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری اندېښنه ښودلې چې د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته اندېښنې شته چې ممکن افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل شي. او د روسیې په لرې ختیځ کې چارواکي داسې باور کوي چې د یوې لادرکه شوې الوتکې د لویدو سیمه یې موندلې ده. بس پر خبرونه: د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د یو باثبات افغانستان لپاره سره یو خلل شوې دي. دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د امریکا، بریتانیا، چین، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته خبري اعلان کړې ده. دا کتنه د افغانستان په وخت رښ په د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې شوې. ګوتیرش زیاته کړې ټول 15 قدرتونه داسې سولېز او باثبات افغانستان غواړي چې بشري مرستې په کې لستونزې او تبعیض پرته وویشل شي. نوموړي ویلي نړیوال قدرتونه داسې افغانستان غواړي د نجونو او ښځو حقونو ته پکې درناوی وشي، ټول شموله حکومت ولري او بیا د ترهګرو پټنځای ونه وسی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته ممکن دا هیواد یو وار بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل شي. ښاغلي کریستوفر ری دا خبره پرون د استازي جرګې د ملي امنیت د کمیټې په بخښنه سره د داخلي امنیت د کمیټې په استمایا غونډه کې کړې ده. لبلې خوا بیا جرمني که څه هم چې په افغانستان کې د ترهګرو د بیا راپیدا کېدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې، خو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي افغانستان بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي هایکو ماس پرون د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه خبره کړې ده. اخوا طالبانو چې اوس وخت په افغانستان ولکه ټینګ کړې ده، ویلي دي چې هیڅ وخت به اجازه ورنه کړي چې کومه ډله دې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته خطر پېښ کړي. د امریکا یوې لویې پوځي اډې فورت مکای خبر ورکړی چې هلته میشته شویو 90% افغان کډوالو ته واکسینونه لګول شوي دي. فورت مکای چې په ویسکانسن کې دی، له افغانستانه د تازه وتلو 2200 کسان پکې میشت شوي دي. د پوځي اډې چارواکو ویلي چې په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د کووید 19 سرخکان یا شری چیچک او نورو څو ویروسونو په وړاندې واکسینونه شوي دي. په دومره لوی شمېر د افغان کډوالو د بشپړ واکسینولو خبر داسې وخت ورکول کېږي چې تازه امریکا ته د ستنو شوو افغان کډوالو دلی دغه هیواد ته د ځینو خطرناکو ناروغیو د انتقال اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د کرونا واکسین تقویتی دوز ته د بیړني کارونې اجازه ورکړه. د فایزر بی او ان ټیک دا دریم دوز د ټولنې ځانګړو کسانو هغو ته ورکول کیږي چې له 15 کلونو پورته عمرونه لري. په ځانګړو کسانو کې روغتیايي کارکوونکي او ښوونکي یاد شوي چې دندې دوی د کرونا له ډیر خطر سره مخ کولی شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز سی ډی سی بیا د سلاکارانو یو دو ورځنی غونډه رابللې چې د تقویتي ډوز په اړه پوښتنې وارزوي. د تقویتي ډوز خبره اوس یوازې د فایزر بیو ان ټیک واکسین پورې محدوده ده. ټاکل شوی د مدرنا او جانسن ان جانسن واکسینونو د تقویتي ډوز په اړه وروسته پریکړه وشي. د روسیې په لری ختیځ کې چارواکي داسې باور کوي چې د یوې لادرکه شوې الوتکې د لویدو سیمه یې موندلې ده. د خباروفسک په سیمه کې د الوتکه پرون تر پورته کېدو وروسته د 8 کیلومتره واټن کې د رادار له کرښې ووته. د الوتکه په یوه تخنیکي ماموریت بوخته وه او پکې د سپرو شپږو تنو عملی د برخلیک په اړه معلومات نشته. تاس خبری آژانس د چارواکو په حواله ویلي د دې الوتکې ټوټې پیدا کړې دي. او د کرکټ مینوالو ته همدا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی عیسی خیل په نړۍ کې د شلاوریزو لوبو د آل راونډرانو یا توپ وهونکو او توپ اچونکو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا پرون تازه ردبندۍ خپرې شوې چې پکې محمد نبی په 215 نمرو په دې ډله کې لومړی مقام ته ورسید. تر هغه وروسته د بنگلاديش تکړه لوبغاړی شکیب حسن په دویم مقام دی. په ورځنیو لوبو کې هم محمد نبی دویم مقام لري. محمد نبی تر دې مخکې 2 واره د آل راونډرانو په ډله کې د دریو لومړیو لوبغاړو پر سر کې راته. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا په تازه خبرو شو تر درجه بندیو کې د افغانستان د کرکټ مشهور څیره راشد خان په شلاوریزو لوبو کې لږ څه شاته تللی. په خوا د بالارانو په ډله کې لومړی او خوس په دریم مقام ولاړ دی. بل توپ اچونکی مجیب الرحمن د یو ورځنیو بالارانو په ډله کې دریم مقام لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم دا او نور خبرونه بیا هم غوښتي وي چې په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین، بریتانیا او فرانسې د افغانستان په اړه خپل غونډه کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل. د امنیت شورا دغو 15 دایمي غړو پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. دغه موضوع ده چې زما همکار احمد شیبر تقریب کړی په سټډیو کې راسره دی. شیبر صاحب، د امنیت شورا د دې غونډې نور جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو د افغانستان په اړه ګډ دریځ خپل کړ. دوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبان به فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمول شي. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحده ایالاتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره کار وشي. خو د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت پیژني. د امنیت شورا تر غونډې وروسته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبریالانو ته وویل د امنیت شورا غونډ غړي یو سوله ییز او باثباته افغانستان غواړي چې هلته بشري مرستې له ستونزو او تبعیض پرته وویشل شي. ګوتیرش زیاته کړه داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې خپل حضور درلود او د چین د بهرنیو چارو وزیر آنلاین برخه پکې اخیستې وه. دې خبرو تر یو ساعت ډیر دوام وکړ. فرانس پریس اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې په دې غونډه کې همشخي زیاته وه او هیله ده چې طالبان به د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. دې چارواکي زیاته کړه چې دی فکر نه کوي چې د طالبانو له اوسني موقتي حکومت به څوک راضي وي او د چین په ګډون به یې څوک په رسمیت پیژني. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټرس دا غونډه رغنده وبلله او په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ یون تر غونډې مخکې فرانس پریس اژانس ته وویل چې د امنیت شورا ټول غړي په افغانستان کې یو پراخ بنسټه متحد حکومت غواړي. چین تر دې مخکې د امریکا پر متحد ایالتونو انتقاد کړی و چې ولې د افغانستان په میلیاردونو ډالر اساري زیرمه کنګل کړې ده، خو په ورته وخت کې پکن غواړي چې په ګاونډ کې د افراطي ډلو مرکز نه وي.
بله شیبسته، بیا بل موضوع ډیر مننه دغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال غونډه جوړوي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډه پیل شوي. تر ډیره هم مشران په خپلو ویناو کې پر افغانستان خبرې کوي. په تېره بیا هغوی چې په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې هیوادونه یې ډېر ښکېل ول، د افغانستان د استازي لپاره د اسمبلی په وروستۍ ورځ یعنی 28 تاریخ وخت ورکړل شوی دی چې وینا وکوي. د پخواني حکومت استازی چې په ملګرو ملتونو کې د غلام محمد اسحقزي تیرونی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک استولی و او ویلو چې دی باید په خپله دنده پاتې شي او هغه د پلاوي لیست لیږلی و چې دی غواړي په دغه اسمبلی کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي. خو طالبانو هم خپل استازی ورمعرفي کړی دی. په قطر کې د دوحه ویان پخواني سهیل شاهین چې دی به استازیتوب کوي دغه لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استولی دی. آیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه لیک باندې هم غور کوي او آیا تر اوسه پورې کومه فیصله شوې ده چې څوک به په عمومي اسمبلی کې د افغانستان استازیتوب کوي؟
نوری صاحب، لکه څنګه چې ما ژانسونه تعقیب کړي دي، د ملګرو ملتونو په وینا د ملګرو ملتونو یوه ځانګړې غونډه ده چې د غور لپاره جوړه شوې ده. په دې غونډه کې دا موضوع تر بحث لاندې ده. د طالبانو لیک، د طالبانو د سرپرست بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په لاس لیک د ملګرو ملتونو تر عمومي غونډې یو ورځ مخکې د سرمنشي ګوتیرش په نوم استول شوی و او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، په هغه کې سهیل شاهین د افغانستان د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه معرفي کړی او په ورته وخت کې غوښتي وسی د طالبانو استازی به په دې مجمع کې خبرې کوي. خو شاغلی ساقزی د میاشتې په 15 تاریخ باندې له امنیت شورا غوښتي و چې یو پلاوی د دوی په امنیت شورا کې ومني او د دې معنا دا وله چې دا پلاوی به خبرې کوي. نو د دوشنبه تر ورځې به دا څرګند شي چې آیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د طالبانو استازی خبرې کوي او که چیرته د افغانستان د پخواني حکومت او یا د اشرف غني په مشرۍ د حکومت استازی شاغلی ساقزی.
لزین لور داس اندیښنې هم شته چې وای ممکن هغه سی یو حالت رامنځته شي چې د طالبانو په مخکنی واکمنۍ کې 15 کلونو کې دوی استازي نه درلود، بلکې د افغانستان په استازیتوب د شورای نظاریا هغه ډلې چې په پنچیر او ځینو سیمو یو څه کنټرول درلود هغوی استازیتوب کاوه. آیا د دې خطر هم شته د څه نه ویل کېږي چې ممکن همغه پخوانی استازی پاتې شي او د افغانستان استازیتوب وکړي اسحقزی مثلا؟
که چیرته دغه اوسنی راپور ته وګورو چې دا مخکې له اوریدونکو سره ما شریک کړ، امنیت شورا 15 دایمي غړي په دې نظر دي چې تر هغو پورې به د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني چې یو ټول شمول حکومت جوړ نه کړي او دوی بشري حقونه په تېره بیا د میرمنو او نجونو بشري حقونه رعایت نه کړي. که چېرته دغه شرایط وي او طالبان په خپل حکومت کې ځینې تغیرات رامنځته نه کړي، نو ممکنه نه ده چې امنیت شورا غړي دوی په رسمیت وپیژني. او تر هغو پورې چې دوی په رسمیت نه پیژني، دا هم ډېره لري ده چې د طالبانو استازی به دایمي استازی به د ملګرو ملتونو لپاره انتخابي شي. البته د طالبانو په تیره واکمنۍ کې له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې طالبانو یو استازی شاغلی حکیم مجاهد درلود چې په نیویارک کې و او هغه به هم د ملګرو ملتونو په استازیتوب د طالبانو لپاره وخت په وخت له رسنیو سره خبرې کولې. خو دا پلا دا هم معلومه نه ده چې آیا امریکا داسې یو چاته ویزا ورکوي، داسې یو چاته اجازه ورکوي چې هغه به نیویارک ته ورځي او هلته به د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي.
ډیره مننه کور ودان احمد شیبرو. بیا هم له همدې موضوع لري نزو په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غواړي چې داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني، له بلې خوا په دې هیواد کې بیا د ترهګرو ډلو د راټوکېدو ته اندېښنې زیاتې شوي. دغه اندېښنې د امریکایي او د جرمني چارواکو په وروستیو کې څرګندې کړې او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو لپاره د پټنځایونو د بیا جوړېدو په اړه هم اندېښنې ښودلې دي. د چارواکو ویلي افغانستان باید بیا ځلې هیڅکله هم د ترهګریزو فعالیتونو په پټنځای بدل نه شي. که څه هم طالبانو له دې مخکې ویلي چې هیڅ یوې ترهګري ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي، خو په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو چې په وروستیو کې د څو حملو مسؤلیت اخیستی او دغه راز د القاعده د ډلې د راټوکېدو ته اندېښنې ډېرې شوې. نور حال په دې رپورټ کې.
امریکا او جرمنی اندېښنه لري چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو فعالیتونو په پټنځای بدل نه شي. د امریکا د استخباراتو مشر کریستوفر واریا د چهار شنبې په ورځ د کانګرس د ځینو غړو په یوې غونډه کې ویلي چې لا هم له افغانستانه دا اندېښنه زیاته موجوده ده چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نه شي. هغه ویلي د دې فرصت اوس شته چې په افغانستان کې ترهګر بیا ځلې فعاله حضور پیدا کړي او هلته ځان لپاره خوندي ځایونه جوړ کړي. ښاغلي واریا دا څرګندونې هغه مهال وکړې چې د کانګریس ځینو غړو له ده او د امریکا د ملي امنیت له رئیس څخه په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه وضاحت وغوښت. له بلې خوا بیا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو جوړ شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د امریکا په چیر ورته اندېښنه څرګنده کړې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د هیکوماس له قوله په یو بیان کې ویلي چې نړۍ اوس له افغانستان سره مخ ده. اوس ټوله نړۍ په دې هڅه کې ده چې د افغانستان اوسنی حالت څنګه حل کړي. د بهرنیو چارو وزیر له قوله په دې بیان کې راغلي چې افغانستان دا اندېښنې په زیاتېدو دي او ویره ده چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نه شي. ښاغلي ماس ویلي چې اوس ټول اړخونه په دې کار کوي چې په افغانستان کې روان بشري حالت تر کنټرول لاندې راولي. خو دې ټولو اندېښنو ته بیا طالبان که څه هم تازه څه نه وایي، خو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې وي او ویلي وو چې افغانستان له دې وروسته د نړۍ لپاره هېڅ ګواښ نه پېښوي. دوی همداراز ټینګار کړی چې له افغانستانه نړۍ ته د ګواښ نه پېښول د دوحې تړون یوه مهمه ماده ده او طالبان دې مادې ته ژمن دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې طالبانو افغانستان ونیوه، خو د دغې مودې په تېرېدو سره لا هم د کوم هیواد لخوا دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د دغه سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده. نوموړي وویل په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 50 فیصد کې افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي دي. د دې خبره اوس یې وخت دی چې دغه ناورین مخنیوي وشي او په وینا یې چې د دې لپاره 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال سازمان د مندونو پر بنسټ یوازې 15 فیصد کې افغانان درې وخته سمه ډوډۍ ترلاسه کوي. د دغه سازمان په وینا کې بیرته نیم مرستې ونه شي، په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشې شي. د افغانستان د مالیه وزارت د عوایدو لوی ریاست د پریکړې پر بنسټ د برېښنایي مالیاتي اظهار لیکونو وړاندې کوونکي سیستم نن بیرته فعال شو. د مالیه وزارت په یو بیان کې ویلي چې له دې وروسته ټول مالیه ورکوونکي کولی شي چې خپل مالیاتي مکلفیتونه لکه د پخوا په څیر وړاندې او تادیه کړي. وزارت وایي دغه سیستم د مالیه ورکوونکو وخت ضایع کېدو، د رخصتیو په ورځو کې د مالیه ورکوونکو له کېدونکې جریمې، د مالیاتي ادارو د ځینو مامورینو د ناسم چلند، د مالیه ورکوونکي د مالیاتو پانو د ورکېدو او د مالی فساد د مخنیوي په هدف د برېښنې خدماتو په نوم آنلاین سیستم جوړ شوی دی. او د کابل په شاهزاده سرای له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 102 افغانۍ سلویښت پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 108 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1508 افغانۍ.
مخکې په اقتصادي خبرونو کې مو هم واوریدل چې په افغانستان کې ډیر خلک درې وخته ډوډۍ نه لري. په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتېدونکې کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدماتو کمبود د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیایي نظام د لمنځه تلو په حال کې دی. جزئیات په دې رپورټ کې:
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړیدو په افغانستان کې د لوږی او خواري یو نوی باب پرانستی دی. دا خبرداري د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې ښاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین خبرداری ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. دی وایي زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې 9 تنه بشپړ خواړه نه لري. پولیسو کې وو تنه له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خواړه پور کوي، لږ خوري یا هم ډیر بې کیفیت خواړه خوري. په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 50 په سلو کې افغانان د لږ تر لږه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې له مخې 50% کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خواړه ترلاسه کولی شي. د داسې لوږې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نږدې را د افغانستان روغتیایي نظام له منځه لاړ شي. د خبرداری ورکړ که چیرته سمدستي هڅې ونه شي افغانستان به له انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداری وروسته د ملګرو ملتو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتو د افغانستان د روغتیایي نظام د خوندیتوب لپاره د 50 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې تصویب کړې. ښاغلی ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداری ورکړی و چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی دی که چیرته سمدستي مرستې ونه شي په راتلونکې یوې میاشتې کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. یو شمېر مرستندویه هیوادو تېره اونۍ په جنوا کې د ملګرو ملتو له لورې په جوړې شوې غونډې کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې، خو تر اوسه له دې پیسو په افغانستان کې له چا سره مرستې نه دي شوې او دې وضعیت د افغانانو او مرستندویو بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور اداره چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی موږ دی ته و هسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
نن د ازري په چپو اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د طالبانو لوري د حکومت د جوړ شوی حکومت پر موضوع خبرې کوو. دا چې اوس نړیوال پر طالبانو فشار راوړي چې باید داسې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې د ټولو وګړو حقونه پکې خوندي وي. پر دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې نړیوال څه ډول پراخ بنسټه حکومت غواړي، هغه ډول حکومتونه چې په تیرو 20 کلونو کې په دې هیواد کې آزمویل شوي دي. کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ، تاسو هم خپل نظر کولای شئ چې د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لري کولای شئ چې له میلمنو یې مطرح کړئ. په کندوز کې د سوداګریزو فعالیتونو له ټکنی کېدو سره داسې شرکتونه هم شته چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی. د صفاد مالوچو او د غوړیو د تولید شرکت مسؤلین وایي اوس هم د ورځې څه باندې 1000 ټنه مالوچ یا پنبه تولیدوي. د مسؤلینو په وینا په دې شرکت 3 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې او په لسګونو تنه وزګار خلکو ته یې پکې د کار زمینه برابره کړې ده. نور په دې راپور کې
که څه هم په افغانستان په تیره بیا په کندز ولایت کې د نظام بدلون له امله ګڼ شمېر پانګوالو خپل فعالیتونه محدود کړي دي او پر دې سربیره یو شمېر تولیدي شرکتونه هم په ټپه ولاړ دي. خو په کندز کې د صفاد مالوچ او د غوړو د تولید شرکت مسؤلین وایي چې دوی خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د دوی د خبرو له مخې چې پر دې شرکت د 3 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت پانګونه شوې او په 4 ساعتونو کې د 100 ټنو مالوچو د تولید وړتیا لري.
د نموړي شرکت استازي صلاح الدین سعید ازادۍ روډه ته وویل
جنو پرسه پنبه یعنی مالوچ، روغنی خوراکي، پنبه دانه یعنی چګت و تولید.
زموږ د مالوچو او د غوړیو تولیدي او صنعتي شرکت خپل فعالیت پیل کړی دی. دغه شرکت د مالوچو، د خوراکي غوړیو او د پنبه د دانو ترڅنګ صابون هم تولیدوي. د کورنیو بازارونو ترڅنګ یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم صادرات لرو.
د دې ولایت کروندګر د پنبې د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د پنبې بیې څخه هم راضي دي او زیاتوي چې دغه شرکت په فعالیت سره به زیات شمیر بزګران د پنبې کښت ته مخه وکړي. د کندز د ګلتپې ولسوالۍ د اسماعیل شینواري په نوم یو کروندګر راته وویل،
خرید و فروخت خو موږ ډېر خوشحاله سو، صحه فضل د خدای شکر الحمدلله، یو له دې وجې نه له دې ارامۍ نه له دې کراري نه له دې هغه نه ډېر خوشحاله سو. دا څو کاله کېږي چې موږ فضل د خدای چې موږ په پومبه چې موږ پارتي که په جیګه بای اصل کېږي.
په ورته مهال کې یو شمېر سوداګر د دغه تولیدي شرکت د فعالیت له امله خوښي څرګندوي، خو په بانکونو کې د پیسو نشتوالی د سوداګریزو چارو پر وړاندې لوی خنډ بولي. په کندز کې ملي سوداګر پاینده محمد وای،
نو فضل خدای دې دا تقریبا میاش پکېږي چې فعلا امارات اسلامي راغلی دی، ان شاء الله چې په دې امنیت کې او امنیت تر اخره پورې هم سي امنیت دي، نو روش کوي دي، قانم روش کوي، تجارم روش کوي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا له سوداګرو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او دغه راز پانګوال ته د سر او مال د خوندیتوب ډاډ هم ورکوي. د یادې شوې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن په خپلو خبرو کې وویل،
ټولو تجارانو ته دعوت ورکوو چې هغه راسې په افغانستان کې پانګونه وکوي، خپله سرمایه ګذاري په افغانستان کې وکوي، هغو ته موږ ډاډګرنه ورکوو، د هغو امنیت به موږ تامینوو، د هغو لپاره به سهولتونه برابروو. ملي تجارانو ته چې په خارج کې پانګونه کوي هغه د راسې خپله د افغانستان کې پانګونه وکوي چې د هغه ګټه او منفعت د ځورېدلې ولسه ورسېږي.
په کندز کې د دې تولیدي شرکت سربیره ګڼ شمېر نور تولیدي خصوصي شرکتونه هم موجود دي، خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله ځینو یې لا هم خپل فعالیتونه نه دي پیل کړي. د پنبې کرل په افغانستان او په ځانګړې توګه په کندز کې له لرغونو کرنیزو محصولاتو څخه ګڼل کېږي. یو مهال د دې ولایت د سپینزر شرکت د مالوچو سربیره د زغرو او د پنبه دانې د غوړیو تولیدات درلود او زرګونه کارګران پکې په کار بوخت وو.
تاسو لا پیغامونو
عبدالحق مادی کونړ ولایت نه تاسو مې پیغام پر اقدام دلته دې دیوان کمیټه یو کونړ خلک نه فریک دي دو دولتي کار کارن سره شي خپل وظیفه باندې درته شروع دي خاصې نړیوال تزان خو دې چې مونږ هغه کړی دا او برته ټول شمول حکومت جوړو ټول شمول حکومت کې نه ده تیر حکومت کوم غړي شامل دي او نه څوک پکې شته. سلام
بارونه تاسو سره اړیکه کې یم، دلته ډېر بد حالت راغلی دی، پاکستانی فوجان چې دي دروازې دې خواته راوړي نو خلک وهي او ډبوي او بیا هم سخند ورباندې وهي او وایي نعرای تکبیر الله اکبر. دا څه رشخنده ده اوس حکومت ده، دا طالب د طالب پرونو سر به ورته ګورم هلته په چوکۍ کې ناست دې خواته زنانه ډبوي دومره لکې له دینه تاجري هړی او حجابي لوڅیا ورته وایي ته نری کښه ده او بیا یې وهي. دې ته خو حکومت نه وایي، دا خو هېڅ حکومت نه ده، پردي ملک یو فوجي راځي او دلته خلک ډبوي په پردي ملک کې او راوړي او بیا پسند هم ورباندې وهي او وایي وګوره چې زنانه اوس پرې کې مشکېدلې دي وګوره د یو کالش کې دي وګوره د بې عزتي څوک د چا کوي. نو خواهش مې له طالبانو ورونو نه دا ده، سرحداتو کې باید ډېر له خلکو سره غور وکړي، باید ډېر احترام او با احترام ورته واوسېږي، ځکه هغه یو مسافر دي بل دروازې بندې دلته پراته بل پاکستاني او پولیس راځي او مغه وږي، دا اوس انسانیت ده. هیله مو داسې غږ مو تر چارواکو ورسېږي.
امارات اسلامی نے دا جدی وختونه را د عالمین او ماشونه بیا والے کی عالمین سخت سونو سره لا په باندې کپ دی الله گرانی په دین رسول الله گرانی دی قران یا کی رسول یا کی د عالمین ما د والے کی خلق دولګین نور فوق زرا غلی دی زم نشی کا والے دی زنه مرګ بهتره دی خلق ته الله دې په دې خلق غیبی رحم وکي. دا خلق مسلمانان دی انسانان دی ځان انسانان وي په دې مظلوم ولس کې رحم دی. السلام علیکم ورحمت الله.
مشکله دا افغانستان سره سیولار شو کورن په پاکستان کې دي، نه خو زنانه را سره خپل ماجر کارډونه را سره ماجر کارډ نه مني، یو د پاکستان شخصي کارډ منل کیږي، یو د کندهار د سکرام منل کیږي، نو زموږ د نور ولایتو سي هغه کورن هم دلی هغه ماجر کارډ سره ماجر کارډ نه مني، ماجر کارډ بیا را کوي څه لپاره ده چې نور ماجر کارډ نه منل کیږي، زنانه را سره یا زنانه وي تقریبا دغه زحمتونه پر راځي نو بیا دا ماجر کاز موږ ته څه په درد کوي چې موږ ته منل کېږي نه. نو موږ بیا کوو چې بیا دې دا ماجر کاټ نه راسه ټول کې دا حکومت نو بیا موږ ته پایده نه کوي. نو څه کوو کورونه همدلې موږ دوری یو کورو ته نه راځي کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پریښو د ثبت ماشین د ثبتې ښودونکې ماشین شمېره مو ده 00420221120115 که مو غوښتي وي چې بیا هم پیغام راته پرېږدئ کولی شئ چې په دې ماشین کې پیغام پرېږدئ او ستاسو پیغامونه هم تل درته خپرو. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیز پروګرام مه هېروئ. خو صفي الله ستانیزی سټډیو کې د افغانستان او نړۍ لیدې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د یو باسفات افغانستان لپاره سره یو خلوص شوې دي. د خبره د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونی ګوتریش د امریکا، بریتانیا، چین، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر کتنې ورسته خبرې اعلان کړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری ویلي چارواکي اندېښمن دي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته ممکن دا هیواد بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل شي. د امریکا په ویلوی پوزی اډي فورت مکای خبر ورکړی چې هلته مشته شو او 90% افغان کډوالو ته واکسینونه لګول شوې دي. په ویسکانسن کې دغه اډي کې 2200 افغانان مشت شوي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د کرونا وایروس د واکسین تقویتي ډوز ته د بیړني کارونې اجازه ورکړه. روسیې په لری ختیځ کې چارواکي داسې باور کوي چې د یوې لا درکه شوې الوتکې د لویدو سیمه یې موندلې. د اخبار څوک په سیمه کې د الوتکه پرون تر پورته کېدو وروسته د 10 کیلومتره واټن کې د رادار له کرښې ووته. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی په نړۍ کې د شل اوریزو لوبو د آل راونډرانو په ډله کې لومړی مقام خپل کړ.
مخکخی خزی
درنو دوستانو د مخکخو خزو د دیونه په خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د مخکخو خزو په پروګرام کې موږ هر ونی لا فالو او هغه خزوون جنو څخه چې واقع اندي ټولنې په بیلا بیلو برخو کې زلیدلې دي، فعالان دي، کارونه یې کړې دي. یو یا دوه تنه دي خبرونه تر ملمانه کوو. ورسره په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په پرمختګونو او همدارنګه په وسنی وضعیت غږیږو. دا اونۍ مو هم دوه تنه ملمنی دي. یو هم خدیجه څخه دا ورزشکار ده، مدني فعال ده، خبریال ده. بل هم خاطره څخه چې د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استاسي و. دواړو درنو ملمنو ته خراج لاست وایم. پایل بل اغلی ساکسي څخه وکو. اغلی ساکسي که تاسو راته د خپل ځان پاړه باندې وایي چې دا محل چیرته په کابل کې کنال افغانستان نه وتلی او دا چې څنګه وتوانې دی چې د ولایتي شورا استازي شي او وسه کوي؟
بله، زه په کابل کې یم. او کله چې ما مبارزه پیل کړم د ښوونځي څخه، کله چې د فارغ سولم نو زما چې ډېره علاقه مندي وه د ژورنالیزم د ډګر سره وه چې موږ ته هم مسلک یې، نو د هغه تر مخه چې زه ولاړ سم په عملي شکل سره زه پوهنتون ولولم، خو تیوري شکل سره البته وبخشي، په عملي شکل سره ما په یوه رسنۍ کې، خصوصي رسنۍ کې دنده پیل کړله چې د هغه دندې تر څنګ مې هم پانتون لوستې د شپې پانتون هو هم په هغه رسنۍ کې درې کاله دنده ترسره کړله. د هغه دندې را په دې خو مې وروسته د هغه زمان کې کسته چې په یادې شي تقریبا 10 کاله یا 14 کاله مخکې د ښځو ونډه، خصوصا د پښتنو ښځو ونډه په کولنې کې یا په رسنۍ کې او یا هم په هغه اجتماعي پروګرامو کې ډېره محدوده وه. دا چې زه د جنوب غربي اوزې وم، نو ځکه مې په جنوب غربي اوزې کې بیا یو انجو جوړ کړل د ښځو لپاره چې تر نن ورځې پرې فعالیت کړی. د هغوی د ظرف جوړونې د هغوی د تعلیم او تربیې په برخه کې مو د بیلابیل هیوادونو څخه مخکې هغه وخت کې پیاستګانې د بیلابیل هیوادو چې کوم نظامي او ملکي برخه کې شتون درلودې په افغانستان کې د هغوی څخه پروژې عملي کولې او د هغوی لپاره د ظرف جوړونې پروګرامونه پلې کړل.
سلامت اوسئ خاطره ساکسي بحث ته به دوام ورکوو. په خبرونه کې به وړاندې ځینې اوریدونکي هم راواخلو. لاغوی نه به واورو په ځانګړې توګه په دغه وروستي وضعیت چې د شپږم سیم نه پورته د نجونو ښوونځي نه دي پرانستل شوي. خدیجه اڅکزی ټلیفون د ما همکار وایي چې قطع شوی دی، خو زه کیدلی شي چې مخکې له هغې نه چې له اڅکزی نه بله پوښتنه وکړم. خاطره اڅکزی، تاسو هم د خبریالې په توګه کار کړی، هم د فعالې په توګه کار کړی، اوس په کابل کې شرایط څه ډول دي د ښځو لپاره؟
موږګورو چې مثال یو هغه پخوانۍ توره دوره چې د طالبانو تېره سوې وه تقریبا شل یا یوویشت کاله مخکې، هغه وام اوس هم هم زموږ د عوامو هم زموږ د سیاسونو هم زموږ د خوندو په ذهن کې هغه وام اوس هم ورسره دي. ولې که په عادي شکل باندې را وګرځو چې مثال ښځه کولی شي په ازاده توګه باندې په کومه جامه کې چې مخکې ګرځېدل اوس هم کولی شي چې مثال په ازاده توګه باندې وګرځي. ولې د ځینو په ذهن کې هغه وام شته؟ ولې زه وایم دا تغیر تبدیل راځي، ځکه دلته د سیمې هېوادونه، د بهرني هېوادونه، خصوصا هغه امر قدرت هېوادونه زموږ په سیاست کې ډېره لاسوهنه لري. او له بده مرغه زموږ سیاسون هم هغه سیاسون نه و چې د دې هېواد د بقا لپاره یا د دې ولس د زړسوي په خاطر باندې کار کول، ټول د خپل شخصي منافعو دپاره کار کوي. هغوی موږ وپلورلو پر دغسې یو نظام باندې. ولې موږ امیدوار یو د تغیر تبدیل یا هم د نظام تبدیلېدل باید راسي په هر حالت کې.
خبرې به کوو وروستم په دې موضوع باندې. ظاهرا خو لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، طالبانو حکومت چې اوس په افغانستان کې کوم موقت حکومت اعلان کړی، دوی ژمنې کړي دي چې په بیلابیلو برخو کې به په تدریجي ډول ښځو ته د کار او فعالیت اجازه ورکړي. ښوونځي به هم دوی وایي چې پرانستل شي او همدارنګه به د کار او نورو برخو کې هم لکه تاسو چې ژمنو ته اشاره وکړه ځای ورکړي. دا چې دا ژمنې به څومره عملي کیږي، افغان ښځې څومره پاړه باندې ډاډمنې دي، په همدې باندې به بحث هم کوو. زه به ورشم. همکار مې راته وایي چې خدیجه اڅکزی را سره وصل شوې ده، دا ورزشکار ده، مدني فعاله وه، خبریاله وه، په بیلابیلو برخو کې فعالیت کړی دی. لومړی راته اغلی اڅکزی د خپل ځان او کار په اړه ووایي، بیا به راشو خپلو پوښتنو ته.
سلامت بشین. خدیجه اڅکزی کوم او د تیم ملي هاکی در ځان فعال جامعه مدنی و خبرنگار بخش چاپی که مدت 5 سال میشه کار میکنم در بخش خبرنگاری. مدت تقریبا 10 سال میشه که ما ورزشکار هستم و در رشته ورزشی هاکی بازیکن تیم ملی هستم. مدت 7 سال بیشتر میشه که ما در رشته یعنی در جای مختلف کار کردم، خصوصا در بخش جامعه مدنی، حقوق زنان، با شبکه زنان ای دبلیو و شبکه که خود ما را ایجاد کردیم و توانستیم بنیا را جذب کنیم و بتونیم کار انجام بدیم. مدت 10 سال بیشتر میشه که ما به این عرصه کار میکنیم. با تاسف فراوان که مدت
تاسو اوس چیرته یا اغلی اڅکزی؟ تاسو اوس په کابل کې که له هیواد نه بهر یې؟
نه خیر، ما فعلا به کابل هستم و داخل افغانستان هیچ جایی نرفتیم. با وجود از اینکه از روزی که کابل سقوط کرده همه فعالیت های مدنی ما و فعالیت های ورزشی ما سقوط هست و حتی امارات اسلامی اعلان هم کردن که در جامعه ورزشی ما به خانم‌ها دیگه اصلا ضرورت نداریم، خصوصا تیم هایی که بانوان بودن اصلا ضرورت نداریم. و باز ما به کابل هستیم و کوشش میکنیم منتظر از یکیم ببینیم که چی میشه.
اغلی اڅکزی، طالبانو نه چې څومره موږ اوریدلې دي، دوی وایي چې تر اوسه پورې د ښځو د ورزش په اړه یا د سپورت په اړه کومه پالیسي نه لري. یعنی معنا دا چې دوی وایي چې موږ دام نه وایو چې دغه ښځې به د ورزش اجازه ونه لري، او دام تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې اجازه به ولري که ونه لري. یعنی تر اوسه پورې داسې څه نشته دی چې دوی وایي چې ښځو ته به د ورزش اجازه نه ورکوي. یعنی وهیله مندي شته دی. د هاکی ټیم په اړه باندې راته وایي، افغانستان د هاکی ټیم درلود، د ښځو د هاکی ټیم، او څنګه و فعالیتونه؟
بالکل هاکی ټیم تقریبا لس کاله کېږي چې خپل لوبې پیل کړې او د کابل کې ټیم لري. یو کابل کې نه، هرات، بامیان، ډېر ولایتونه شته چې زموږ نجونې هلته لوبې کوي او ملي ټیم لري. دا وروستیو کې خو دومره ډېر مشهور هم شوی چې ټول رسنۍ هو هاکی داسې ده چې په افغانستان کې ټول نه پېژنده، خو اوس خوشبختانه همدغه اخر کال کې دا یو 15 کاله کېږي چې هاکی ټول افغانان پېژني او حتی بهرنۍ هم په دې پوهېږي چې موږ هاکی ټیم لرو او نجونې دا ټیم کې کار کوي. موږ سره تقریبا موږ سره څلور ویشت نجونې دي چې هغوی همدغه اوس مهال فعال فعال دي او ټول لوبي دي. زموږ تمرینونه هم متواتر جریان درلوده او موږ هره ورځ خپل تمرین ته تللو او زموږ مسابقاتو همدغه چې طالبان د راتلو نه مخکې موږ قرنټین شو، قرنټین نه مخکې موږ یو انتخاباتي مسابقې درلودلې چې متاسفانه د قرنټین له وجې باطل
دا سه ګوره اڅکزی اغلی اڅکزی وروسته په دې باندې خبرې وکړو. څومره چې ما اوریدلې دي د کرکټ پاړه باندې یو څه ریپورتونه خپاره شوی و، خو ماغه کس چې احمد الله وسیق دی طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی دی، هغه بیا وروسته وویل چې دا په اصطلاح یو شخصي نظر و، خو د افغانستان د غنوی حکومت چې د طالبانو په مشرتابه دی تر اوسه پورې د ښځو د ورزش په اړه باندې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې. خیر، بحث پکوو، خبرې پکوو. خاطره ساغزی، تاسو راته دا وایي په دې وروستیو کې له شپږم ټولګي نه پورته تر دولسم ټولګي پورې د هلکانو ښوونځي پرانیستل شول، د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانیستل شوي. که څه هم طالبانو ویلي چې دا هم پرانیزي، خو دا شکونه را پیدا کړي دي چې ښایي د تیر په څیر باندې د نجونو د ښوونځیو پرانیسته وځنډول شي او یا په وړاندې ستونزې راپورته شي. تاسو په دې اړه باندې څه فکر
کوئ؟ که چیرې موږ په تعلیمي اړخ باندې ښځې یعنې پور تر کور ته نشنې او تر شپږم ټولګي پورې یعنې هغه بې سوادۍ کې راځي، تر دې چې هېڅ هغه خویندې ولاړې هم نه سي، نو تر شپږم ټولګي پورې یعنې هغه ابتدایي مرحله ده چې صرف دوی به هغه یو خپل نوم به زده کړي او صرف یې والا پی ټي سي به زده کړي. که چیرې مثال دوی ته اجازه ورنه کړي، دلته دا به د یو نه یوازې چې مثال د نړیوالو د غبرګونونو سره مخ شي، بلکې خویندې ته به دلته یو انساني فاجعه رامنځته شي. د هغوی هیلې د هغه کوم کسان چې لوستې دي، یا مثال پیری سي ځینې به مثال په شپږ اتم نم لسم صنفونو کې به وویل پات و چې مونږ ښوونځي خلاص کړي، ځینې به هم پوهنتونونو کې. که چېرې مثال ښځو ته اجازه ورنه کړي، دا د یو انساني ناورین سره دی مخ کېږي او هېڅکله به د طالبانو د اوسنی نظام بقا پیدا نه کړي، ځکه د یوې ټولنې نیمایي برخه دي فلجي. هره ورځ د دې دغه د فرهنګي کمیسیون د غړو پرېس کنفرانسونو کې تاسو ګورئ، دې ټول نړیوال څخه نن د مرستې غوښتنه کوي. نړیوال خو په هغه نړیوال معیارونو برابر حکومت ته دې مرستې وکړي. په دغه رقم باندې خو مرستې دي نور کوي، چې مثال د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي، د ښځو د بشري حقونو کمیسیون یې پرون بېخي لغوه کوي، د ښځو چارو وزارت څخه یې د امر بالمعروف نهي عن المنکر اداره جوړه کړل. یعنی د بېخي دې د پر د ښځو پر برخه باندې یو غټ کراس کش کې چې موږ ښځې نه غواړو چې نظام ته راګننه شي. یا مثال د ست په دې تورې مخ کې د عباس تنګزي کلام د دې په دوه کې کوم ویان دی، هغه ویل چې د کوم بهرني چینل سره د دې مرکه او چې شوزي به پر رهبریت کې نه وي، مثال په ټاپ کې به نه وي، هغه پر رهبریت کې نه وي. مثال شوزنه چې کولای چې وزیر شي، شوزنه چې کولای چې مهمه شي، نو په ماموریت په مدیریت په دې کې ته اته کسي برایش په خبرونو لیدلی هلته ویل چې کدي واشروم ته مثال د واشروم د تاکول د لپاره خموز نه ارزنه سولې ځلې نو به شوزي
حکومت جوړونې باندې بوخت دي او په بیلابیلو برخو کې بځای ورته ورکي. تاسو یې په دغه ژمنو باندې باور لرئ؟
موږ امیدواري او د دې پر ځای اوس د اوس نظام دی، پرته زموږ څخه دی نظام نه سي چلاوالې، په دې باندې ډاډه اوسې تاسو دی بایات ومني، کله دی نه نه مني مشران دی بایات ومني، هو بایات ک نن نه خې موږ پورته منتظر یو مشتري نشتی. د دې د پالیسی به هم پالیسی، د دې په پالیسی هم جوړ شي، د دې په قوانين هم نیو جوړ شي. مشکل نه سموش به مخکې راځم په اسلامي حجاب کې تللو، ځکه الحمدلله مسلمانانه اوس هم په اسلامي حجاب کې هم دندې ته ځو، هم خپل تحصیل ته راوړو.
خام ته زبل اغلی اتسگزی او اتسگزی سره بحث ته دوام ورکوم خو په خبرونه کې لکه مخکې مو چې ویل یو شمیر اوریدونکو په ځانګړي توګه د مکتبونو زده کوونکو له دوی سره به هم خبرې کوو د دوی ټلیفونونه به هم راخلو تخنیکی همکار می راتوي چې مزدلفه نوري را سره د ټلیفون په تماس کې ده د نهم ټولګي زده کوونکو ده مزدلفی خبرونه ته ستړي مشي درته وایي چې ته د کوم ولایت یو مکتب ته ځې کنه
سلامونه ورکړه مزدلفه نوري ما د ننګرهار د ولایت نه فعلاً په کابل کې ژوند کوم او زه هم د نهم ټولګي زده کوونکی یم ښوونځي ته ځم
اوس چې دغه د لکانو ښوونځي پیل شوي دي او د نجونو نه دي پیل شوي ته خپل ځان سره څه فکر کوي
زه خپل ځان سره داسې فکر کوم چې ولاد ما آینده ما سرنوشت نامعلومه پاتې دی که چیرې یو سړی یا یو نارینه یو ځوان حق لري په ټولنې کې د تحصیل نو یو ښځه یو مېرمنه یو نجلۍ هم حق لري چې تحصیل وکړي زه شخصا دېر دوه کالو کې چې کله دغه د کرونا ناروغۍ او بیا هم د طالبانو د راتګ دغه دوه مسلې زموږ په ښوونځي باندې ډېره زیاته اغېزه کړې ده زه شخصا د درسونو نه ډېره پاتې یم شخصا زه نه داسې نور ټولې نجونې هم شته دي چې د دې په اړه فکر کوي چې آیا زموږ آینده به خرابه شي طالبان به اجازه ورنه کړي چې موږ ښوونځیو ته لاړ شو موږ همدغه اسلامي جاب قبول لرو او غواړو چې خپل ښوونځي ته دوام ورکړو موږ ته هم اسلام دا حق راکړی چې ټولنې کې کار وکړو او خدمت وکړو خو دا هم د ټولنې یوه برخه ده
تاسو ورونه یا څوک خپلوان زده کوونکي شته دی نارینه چې هغوی مکتب ته ځي
او ولین از ما دو ورونه دي چې هغه یو اتم ټولګي کې او بل دولتم ټولګي کې دي هغه چې کله خوندې ته دي نه دي نه هله کېږي ما دا فکر کوم چې په ژوند کې ناکام شوم یم او د هر سره شاته پاتې یم
راځي چې خپل ملمنو سره بحث ته دوام ورکو اغلی اتسگزی تاسو مخکې په ورزشي فعالیتونو باندې خبري وکړلې څومره باور لري چې د نجونو ښوونځي چې تر ورزش او تر بل هر څه مخه ته خبره ده د شپږم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې به په نږدې راتلونکو کې پرانستل شي داسې څوک پیژنئ چې هغوی ښوونځیو کې به اوس په اصطلاح په تمه دي چې باید ښوونځي پرانستل شي او ورشي
دقیقا یو ځای کې پېښې یم دا ځان له کتلو کې شروع ماشه په فعلا از څنګه چې اته کابل ته څنګه شروع شوه نو اصل 6 تر 12 مکاتب دکترانه را مګستان کې باید شروع شوه په سن باید زړه دقیقا ما کفایره مشه ته ما ته خواهر خود ما په انسان فال اخر شه چې باید خلاص کله د مکتب کې بل باید انسان کنکور د تاو او اردو شل زیاده درس اما خوشبین به یاته چې ونه گفتان چې ما کوشش میکنیم که سلفاره دوباره ایجاد کنیم اما به نظر من که همه مکتبای دخترانه از اول جدا بوده سنفرشان جدا بوده واقعا یک جای نبوده و راهشان همه چیزشان جدا بوده اما اینا که پالیسی را که پیشنهاد کردن که ما سنفر را جور میکنیم یا وسایل به سنفر میاریم تجهیزاتی که ما مهیا میسازیم همه چیز به نظر ما فعلا در همه مکاتب مهیا است
اغلی ساقزی تاسو هم دی ولایتی شورا دی استازی پتوگه کار کرده مو دی خبریالی پتوگه کار کرده پا بیلا بیلو برخو که مو کار کرده دغه پا ورستویو که طالبانو دی خزو دی چار وزارت نوم بدل که پا استلاح یا لکتر لگه پا غزه باندی خپل یو بل وزارت چی دی ارشاد و دعوت او ابدارنگا دی امر بالمعروف و نهی عن المنکر پا نوم باندی وزارت دوی نوی رامنست کرده دی دی لوحای پی پور تکرلا تاست دا کار سنگخ کاری پا دی اره باندی نظر چده
مثلا طالبان دا کار غندم ځکه چې کله چې دی په دوه کې و پرله پسې زموږ تیر حکومت چارواکي ورتل دی همیش کده نړیوال سره په موضوع سیاسي سره بحثونه کول نو ویل چې موږ ذهن تبدل کړو دی موږ څه د پاغه کوم څه معیار چې مثلا نړیوال معیارونه دي په هغه معیارو باندې موږ هم درناوی او څلورو صرف د اسلامي حجاب خبرې کولې چې هغه مثلا افغان خو هم په هر حالت کې مسلمان لیدل ځکه موږ اسلامي ټولنې
خو کله چې مثال کچیر دی د شوزو وزارت بیخی د دی د کابینه لمنځه یوسي فکر کوم دا به ډېر غټه جفایي د شوزو په وړاندې باندې.
دوی وایي چې دغه د ښځو د چارو وزارت چې دی دا یو تشریفاتي وزارت و او فعالیتونه یا د دوی کارونه ډېر د ښځو په ژوند باندې اغېز نه درلود.
بله زه موافق یم چې زموږ وزارت سمبولیک و همېش چې موږ په بحثونو کې مصر کښېنسلي صرف همېشه به ویل چې موږ یو پالیسي سازه وزارت یو موږ کوم اجرایي صلاحیت نه لرو. دا منو ولې حداقل د ښځو یو ادرس و بل شکه چې د ښځو په ژوند کې به یې پوره اغېزه نه وي درلودلي. د ښځو د تاوتریخوالي د کمښت د ښځو مثال د اجباري ودونو یا هم هغه سلهاو نور ستونزې چې زموږ خویندې په کابل لوی ښارونه او ځینې کلیو بانډو کې ورسره مخ وي د هغوی واقعا چې د درد کوم دوا نه وه دي ولې حداقل د ښځو دپاره یا هم د نړیوال د ښودنې دپاره دی یو دغه درلودي چې مثال موږ د ښځو چارو وزارت لرو موږ وزیر لرو استازي لرو کولای شو چې مثال د ښځو یو دفتر
مننه کوم بحث دوام ورکو. اغلی اڅکزی یو شی چې په افغانستان کې ویل کیږي هغه دا چې ویل کیږي چې دغه د ښځو په برخه کې په تیرو شلو کلونو کې شوي کارونه ډیر خار متمرکز او په خارونو متمرکز وو او د کلو او اطرافونو ښځو ته د دغه بریاو او د دغه پرمختګونو کومه ګټه نه ورسېدلې. تاسو څه فکر کوئ په دې اړه باندې؟
خانم ها تنها در مرکز نبودم چون خودم شخصا کسی بودم که در کمیته دادخواهی برای سال مدت 5 سال میشه که کار کردیم و ما کمیته داشتیم که 20 نفر به کمیته جوانا بود و ما همین کمیته را در 8 دیل داشتیم 8 دیل و در این 8 دیل که ما این کمیته را داشتیم حتی در اون سوالی ها ما کار کردیم و از چیزی که زنان که در مرکز بودن برخوردار بودن ما کوشش نهایی خود کردیم که خانوایی که در اطراف زندگی میکنن به اونا هم برسونیم. اگر دیگه نشده از طریق رسانه های اجتماعی بوده، رسانه های تصویری بوده، شنوایی بوده، کوشش ما زیاد کردیم که چون در اطراف زیادتر نمیشه که از تلویزیون زیاد استفاده نمیکردن، موبایل زیاد استفاده نمیکردن، ما برنامه های داشتیم، برنامه های آگاهی دهی به خانم ها داشتیم از طریق رادیوها که ما تقریبا چندین رادیو در ولایت اصفهان کرده بودیم و اونا برای ما همه روزه هفته دو روز برای ما وقت میدادن که یکی از نماینده خانم ها با همه صحبت میکرد و با اونا آگاهی میداد و ما کوشش و تلاش ما همیشه به این
نه مننه اغلی اڅکزی بیرته په دې باندې خبرې کوو خصوصا په اقتصادي اړخونو باندې به راګرځو. زه به تر هغې پورې اغلی ساقزی نه وپوښتم تاسو راته هم دغه سوال ځواب کوي په افغانستان کې د طالبانو په وینا همدارنګه د یو شمېر نورو څارونکو په وینا همدارنګه د یو شمېر هغه کسانو په وینا باندې چې د تیرو شلو کلونو په لاسته راوړنو د ښځو د ژوند په برخه کې په دوی باندې ملاحظات لري هغه وایي چې دا ډیر خار متمرکزه پرمختګونه و د څو شخصیتونو د څو کسانو لاسته راوړنې وي په مجموع کې د افغانستان د ښځو په مجموعي ژوند کې د بهبود کوم څرک نه لګیده یا لږ تر لږ اغېز په عامو ښځو په کلو او بانډو کې په ښځو کم و. په دې اړه تاسو څه فکر کوئ؟
بلکل لسه دغه کوهیواتوال دی که طالبان دی که هر چه در نظر روان دی کلو زده دی من خیز افغان شدی چه پا ولایت کمی هم کار کردی پا مرکز کمی هم کار کردی در موافقیم چه زموش حکومت هم انحصاری و زموش شدی هم انحصاری وی اغا تلو پینزه خوانده چه دی پدا در ولیس مشک تازی در موقع اداری در پدی خواه چکوم کسان و حقه کسان ترخیدل در اکثر شد حقوق در پولندی که دی اکثر دوانان و حقوق در پولندی که دی پول انحصاری و سلو پینزو کسانو دغه پروژه د حکومت چاري د ټول لور بسونه د ټول را انحصار کړو وقته زمون هاي دی ولوست میرمن زه وقته نو تر پوز رسیدلم زه هم چې اقیه و حساب باندې په دې نظام باندې ډیر خوشاله یم چې حداقل د دې انحصار ورمات کی.
خیر روسه به بحث کوو تاسو او اتکزي سره وړاندې دی ولسم ټولګي زکون کیدا را سره دی ټلیفون په تماس کیدا ل دې به د دې د خونځي پاړه باندې واورو او دا چې څه ډول احساس کوي وړانګې خپرونې ته ستړي مشي
د خپل مکتب په اړه ډېر خواشینی سي تر اوسه هېڅ سرنوشت هم نه ده معلوم سي څه به کېږي یا به څه به اوسي په هغه وخت چې طالبان راغلل هېواد ته کابل تر دننه خپل زموږ امتحانونه نیم خلاص شو یو امتحان پاتې اوس مکتبونه بند شول او موږ د دې په اړه ډېر تشویش کې چې دوی به زموږ په اړه څه پرېکړه کوي او څه به وایسي. یعنې بیا به مکتبونه شروع کېږي نه به شروع کېږي څنګه به کېږي. موږ دا حالت ډېر خوشینونکی ده او دا یوه ډېره لویه تېروتنه ده ځکه چې زموږ تعلیمي نصاب د کرونا مریضي د خطر هم ډېر شاته پاتې شو. تقریبا موږ تر نیمای ډېر شاته پاتې دي کرونا په خاطر تعلیمي نصاب هم ډېر شاته پاتې دی او اوس هم همداسې امتحانونه شروع شول او پای ته نه ورسېدلی چې طالبان انوتل همدا تعلیمي نصاب بیخي شاته پاتې شو او دا تعلیمي نصاب هم ډېر شاته پاتې شو او موږ دیاله ډېر تشویش کې ډېر خواشینې چې څه به کېږي زموږ کورنۍ موږ سیاتې به څه پرېکړه کوي زموږ په اړه بیا به مکتبونه شروع کېږي نه به شروع کېږي او په دې کې څه مشکل ده چې ولې نه شروع کېږي. کومه چې موږ پوهېږو دا خو له اسلامي له شرایطو سره بېخي سم ولو موږ ښځینه استادان درلودې موږ انفورم بېخي له شریعت سره برابر ولو فکري مفسر کول استادانې مدیرانې سرمعلم ټول هم ښځینه کار کوونکي ولې مګم دوی تر اوسه د موږ په اړه هېڅ تصمیم نه دی نیولی. تر اوسه د معرفت دروازې بېخي بسته دي او دا موږ ته ډېره ناامید کوونکې ده او ډېره.
حمیده له غزني نه ټلیفون کړی دی. حمیده ستړي مشي له تاسو نه به واورو څویم ټولګي کې او د خپل مکتب په اړه باندې راته ووایي چې مکتب ته ځئ که نه ځئ.
موږ مکتب کې استادان دي ټولې ښځې دي هلته ماشونه لسته مکتبونه تر شپږم ټولګی پورې دي څوک چې ورته درسونه نهشته استادانې نهشته استادانې نه راځي.
ته په څویم ټولګي کې خپله؟
زه خپله په یولسم ټولګي کې یم.
د تاسو مکتب خو به ګرد سره شروع نه وي که شروع شوی؟ مجده بارانم را سره ل ننګرهار نه ده له دې سره به هم خبرې کوو. مجده تاسو راته دا ووایئ چې په وروستیو کې له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو مکتبونه نه دي پیل شوي. آیا فکر کوئ چې دا به پیل شي ځکه چې طالبانو او همدارنګه د معرف چارواکو د افغانستان د حکومت د معرف چارواکو ویلي دي چې دوی څه تدابیر نیسي او بالاخره به مکتبونه شروع کړي؟
نن سبا ګورو زموږ جمهوریت نظام ړنګ شو او ځای امارت ونیو. نو دلته که موږ تېر تاریخ ته متوجه شو 1994 کال راهیسې کله چې لومړي ځل طالبان دلته راغلل هغوی دغه دعوه لرله چې موږ غواړو په افغانستان کې بشپړ اسلامي نظام حاکم کړو. خو برعکس هغوی دلته څه وکړل؟ د ښځو حقوق او بشري حقوق کې نقض کړل چې په همدې د نړیوال له توندو غبرګونونو سره مخامخ شول. د القیدی راتګ ته زمینه مساعده شوه. اوس هم که موږ ګورو هماغه تاریخ داسې نه چې بیا تکرار شي. موږ له دې په ویره کې یو ځکه چې دلته طالبان راغلل کابینه کې ښځو ته ورنډه ور نه کړه. یعنې وایي چې کابینه کې ښځو ته ورنډه نشته. لومړی دویم درېیم بستلو کې ښځو ته ورنډه نشته. همدارنګه د نجونو په مخ کې د شپږم صنف نه پورته مکاتبې بند کړل.
اغلې څخه تاسو نه غواړم همدا وپوښتم چې تاسو څه فکر کوئ څنګه کېدلی شي چې بالاخره په همدغه وطن کې په راتلونکي کې خزی حق ولری دی سپورت دی لوبو دی درس دی تعلیم دی کار دی سوداگری؟
ما با آینده خوشبین هستم اما اگر همه امین آرده که گفتن مثلا تحصیل باشد آرامی باشد صلح داشته باشیم کار کرده بتانیم ما ورزش کرده بتانیم کنه شخصا خود نیست همه دانایی که در وانسان هستند باید که دولت همشمون داشته باشیم با احترام به زن و مرد داشته باشیم به چی دوانان در چی یا دوانان از اطفال شده تا همگی با احترام داشته باشیم. ما هیچ ضرورت نداریم که وطن خواهد سر کنیم به جای دیگه بریم. می کنیم که همینجا راحت زندگی کنیم و ما امیدوار وقتی باشیم. ما قبلا امید داشتیم که ما اگر انسان نشه بسال ما جور میشیم. اگر بسال نشه دو سال بعد حتما وطن جور میشه.
مننه کوو له دواړو درنو او قدرمنو میلمنو خاطره ساقسی څخه چې د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استازي دوامدارنګه پوخانی خبریال او مدني فعال ده. خدیجه اڅکزی ورزشکار ده، مدني فعال ده او خبریال ده. له دوی یو هغه میلمنونه چې موږ ته ټلیفونونه وکړل او برخه یې واخیسته له ټولو مننه. کور مو ودان، تربیه ښې چارې.
تگیم مور مور تگیم پلپا کے اوبرا تا جڑ دیرانا وڑے دے بیڑ یمل جڑ را تا مور مور تگیم مور مور تگیم پلپا کے اوبرا تا جڑ دیرانا وڑے دے بیڑ یمل جڑ را تا پیادر تما شنو شو من کری دے میں پلاس کے دا پیادر تما شنو شو من کری دے میں پلاس کے دا خلاص ماتر خدا حلیوں مٹھے خواد راکا مور مور تگیم پلپا کے ابراکا گئے پل پکے ابرا کا